sånn opplysning.
السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام او بجیش په د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم د دې سات ډیره برخه ځوان فکر خبرونه ته ځانګړې شوی چې قربانې زما همکاره فریدا سیال ده په افغانستان کې د خبريالانو پر وضعیت خبرې پکې کیږي لکه چې پروګرام در سره واوري خو په سر کې پام کړئ د سات خبرونه د ملګرو ملتونو امنیت شورا وای په افغانستان کې سوله او سوکالی تر هغه مهاله نشي ټینګېدلې چې طالبان پر خزو او انجنو د تعلیم او کار بندیز لري نکړي امنیت شورا په خپل پرونی غونډه کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما د ماموریت د تمدید لپاره جوړه شوې و له طالبانو وغوښتل چې له دې پالیسۍ سمدستي لاس واخلي امنیت شورا په خپل پرونی غونډه کې د یونما د ماموریت موده د 2023 کال د مارچ تر 18 پورې وغځوله د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د یونما د ماموریت د تمدید په غبرګون کې وویل چې د ملګرو ملتونو استازولي باید د افغانستان او ملګرو ملتونو او د نورو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پیاوړتیا او افغانانو ته په دې سازمان کې د افغانستان د څوکۍ پر سپارلو تمرکز وکړي د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې په کندهار کې د طالبانو چارواکو رسنیو ته امر کړی چې په دې وروسته د ښځو غږ نه خپروي د رسنیو د مدافع ټولنې نن پر خپل پاڼه په یو راپور کې ویلي دي چې په کندهار کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رسنیو ته څو تازه لارښوونې کړي چې په رسنیو کې د ښځو پر غږ بندیز پکې شامل دی او همداراز رسنۍ مکلفې بلل شوي چې د طالبانو لوی مشر به عالي قدر امیر المؤمنین حفظه الله بولي او د طالبانو د حکومت لپاره به د اسلامي امارت نوم کاروي د افغانستان د خبريالانو د مرکز د راپور له مخې همداراز په رسنیو کې د درملو او سینګار د وسایلو د اعلانولو خپرول هم د روغتیا ریاست له اجازې پرته منع شوي دي د بیپولی خبريالانو ټولنې د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې یو اس ای جی ایم د فعالیت د محدودولو په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې اجرایی فرمان د اندېښنې وړ بللی دی د بیپولی خبريالانو ټولنې نن پر خپل ویبپاڼه په یو بیان کې د نړۍ پر ډیپلوماتیکې ټولنې غږ کړی چې د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې د هغو نهو خبريالانو د سملاسي خوشې کولو لپاره اقدام وکړي چې د خپلو دندو په خاطر زندانی شوي دي د غزه پر تړنګ د اسرایلو په هوایی حملو کې د وژل شویو کسانو شمیر له 300 واوښت غنو رسنیو د غزه د روغتیاي چارواکو د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د غزه پر بیلابیلو سیمو د حملو پر مهال د وژل شویو کسانو شمیر لک تر لګه 326 کسانو ته رسیدلی خپلواکو سرچینو تر اوسه دا شمیرې نه دي تایید کړي د فلسطین د اشغالي قلمرو لپاره د ملګرو ملتونو د همغږي دفتر ویلي چې د اسرایلو د حملې د منلو وړ نه دي د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان مشر الینا والتونین نن په بوسنیا هرزګوینا کې د اساسي قانون د تطبیق غوښتنه وکړه میرمن والتونین چې په عین حال کې د فنلند د بهرنیو چارو وزیر هم ده سرایو ته د سفر پر مهال ویل د بوسنیا هرزګوینا له ټولو سیاسي مشرانو غواړي چې د اساسي قانون اصولو ته درناوی وکړي او له داسې اقداماتو ډډه وکړي چې په دې هیواد کې د نورې بې ثباتۍ سبب کېدای شي په بوسنیا هرزګوینا کې د سربسکا جمهوریت په نوم د بوسنیایي سربانو اړوند سیاسي بحران د پراخېدو په حال کې دی او د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ادارې یا ناسا دوه ستورمزلي چې د نهو میاشتو لپاره په نړیوال فضایي سټیشن کې بند پاتې وو نن د ځمکې په لور وخوځېدل د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې بوچ ویلمور او سمی ویلیامز له دو نورو ستورمزلو سره د سپیس ایکس په یو کپسول کې له نړیوال فضایي سټیشن څخه جلا شول او تمه ده تر ځمکې پورې د دوی سفر به 1 ساعت وخت ونیسي تاقل شوی و چې میرمن ویلیامز او کاغلی ویلمور د تیر کال په جون میاشت کې د بوینګ په سټار لاینز ازمایشي فضایي کپسول کې ځمکې ته ستانه شي خو هغه مهال دا فضایي بیړۍ له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوه او په نتیجه کې د ناسا دا کپسول بیرته تش ځمکې ته راستون شو
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستاسو مشه ځوان فکر پروګرام ته مو زه فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوم پرون د کابو وشتمه د خبريال ملي ورځ و. دا ورځ په افغانستان کې د افغان خبريالانو لخوا په داسې حال کې ولمانځل شوه چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په لسو خبريالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي، تصویري او غږیزې رسنۍ هم تړل شوې دي. له دې سربېره طالبانو تېر کال د امر بالمعروف د قانون په توشي سره د ژوندیو موجوداتو د عکسونو په خپرولو په رسنیو کې بندیز ولګوه. د دې بندیز په پلي کېدو سره په یو شمېر ولایتونو کې ټلویزیوني خپرونې صوتي شوې او لا هم په یو شمېر ولایتونو په ځانګړې توګه د کابل په ګډون رسنۍ په دې ولایتونو کې تصویري او همدارنګه غږیزي خپرونې لري. له دې قانون ورخوا په رسنیو کې د ښځینه خبریالانو شمېر ورځ په ورځ کمیږي او لکه د نورو برخو ښځینه خبریالانې د ژورنالیزم په برخه کې خپلې دندې له لاسه ورکوي. نن په خبرونه کې د خبریالانو په ستونزو ده چې څنګه افغان خبریالان کولی شي د ستونزو سربېره خپل کار ته دوام ورکړي، اطلاعاتو ته لاسرسی ومومي، خپلې سرچینې پټې او محفوظې وساتي، او همدارنګه څومره اړتیا ده چې په یو ټولنه کې خبریال باید شتون ولري. نن پرې خبرې کوو. مېلمانه را سره شته، اورېدونکو تاسو کولی شئ چې خبرونې ته زنګ ووهئ، نظرونه را سره شریک کړئ. زه تاسو ته د ټلیفون شمېرې وایم: 00-4212-1501 او 00-4212-1501. تاسو موږ د ټلیفون شمېرې دي، همدا شېبه کولی شئ زنګ ووهئ او نظرونه را سره شریک کړئ. مېلمانه را سره په خبرونه کې په پاکستان کې میشتې افغان خبریالانې مینا اکبری او همدارنګه ډیوا مرخیل، په جرمني کې میشت افغان خبریال رحمت الله سیرمل، او په بهر کې د افغانستان د خبریالانو د ټولنې مشر حامد عبیدی دي. تاسو ټول قدرمن خبرونې ته ستړي مشئ، په خیر راغلی. اغلې اکبری، په پیل کې تاسو ته راځم که تاسو راته وایست د خبریال ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې پر خبریالانو باندې ورځ په ورځ محدودیتونه او بندیزونه ډیریږي او زیاتره خبریالان په ځانګړې توګه ښځینه خبریالانې خپلې دندې له لاسه ورکوي. ستاسو په باور باندې تاسو فکر کوئ په افغانستان کې د رسنیو یا په ټوله کې د ژورنالیزم راتلونکی یا دغه اوسنی حالت یې څنګه ارزوئ؟
ستاسو د دې ښکلي پروګرام ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته ډېره زیاته مننه کوم چې ماته مو د موقع راکړله تر څو چې زه وکولی شم د ازادي راډیو په څپو باندې خپل غږ تر نورو همترانو ورسوم. فرید جانې، تر هر سوال دغه ورځ د زړه له کومې تا ته، ستاسو دغه ټول تخنیکي ټیم ټول همکارانو ته مبارکي وایم، ځکه چې همدغه تاسو یې چې په دغسې حالت کې دننه په افغانستان کې چې د کوم خبریالانو غږ چپ شوی ده، د هغو په خوله لاس کېښودل شوی ده، د هغوی د بیان ازادي بنده شوې ده، چې څه هم راغلی وي په افغانستان کې، خو تاسو صحیح دغه چپ خلکو غږ جوړ شوي یاستئ. موږ واقعا له تاسو منندوی یو. او فرید جانې، اوسنی حالت چې زمونږ په افغانستان کې زمونږ د رسنیو ده د خبریالانو د متاسفانه هغه زیات ډېر زیات د تشویش وړ ده، که څنګه چې موږ او تاسو په دې درې درې نیمو کلو کې شاهدان د دې یو چې ورځ تر بلې په رسنیو باندې د بیان پر ازادۍ باندې په خبریالانو باندې هغه کوم محدودیتونه چې دي هغه په ډېرېدو دي. کله نا کله به موږ دې ته هم خوشبینو چې موږ وایي زه اوس خو تازه دوی د حکومت راغلی ده، دا لومړی محدودیتونه دي، رو رو به دا راکم کړي او ختم به کړي، خو له بده مرغه بالکل هغه څه نه وو. د دوی محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتېږي، که څنګه چې نن هم موږ او تاسو د دې حالت شاهدان یو چې په کندهار کې هم پر رادیوګانو باندې بالکل د دې بندیز ولګېدو چې نه به خزینه خبریالانې پکې وي او نه به هم خزینه حق لري رادیو ته اړیکه ونیسي یا په ټلویزیون کې ووسي یا زنګ وکړي. نو متاسفانه اوسنی حالت د رسنیو په افغانستان کې ډېر زیات د ناورین سره مخامخ ده او واقعا یو بحراني حالت ده.
مننه غلی اکبری، تاسو ته د لومړۍ ورځ مبارک وي او ډېرې مننه له تاسو چې وخت مو پرېښوده د خبریالانو په ځانګړې توګه خبریالان چې په پاکستان کې میشت دي د دوی په نمایندګۍ راغلي خبرونه کې مو ګډون وکړو. زموږ بله میلمنه هم له پاکستان را سره وصل ده، غلی امرخیل، تاسو ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. لکه څنګه چې غلی اکبری یادونه وکړه، د طالبانو بندیزونه پر خبریالانو د دې په ځای چې ورځ په ورځ کم شي لا ډېرېږي، تاثیر ته په پاکستان کې د افغان خبریالانو ستونزې وایي په ځانګړې توګه هغوی چې نور هیوادونو ته د تګ په تمه دي یا ویزې له منځه تللي دي، خبریالان هلته په څه وضعیت کې دي او عاید کومه لارې ځان ته موندلی که نه؟
سلامونه فريده جان، تاسو ته قدرمن ملمنو او لیدونکو ته بدبختانه چې د خبريالانو ملي ورځ په داس یو حالت کې راځي چې زمونږ افغان خبريالان له خورا ستونزو سره مخامخ دي. په افغانستان کې نور وخت د خبريالانو ملي ورځ په داس یو حالت کې لمانځل کېدله چې د دوی ستونزو ته، د دوی محدودیتونو ته به کتنه کېدله، د دوی په ستونزو به خبرې کېدلې. خو نن ورځ بدبختانه نه یوازې دا چې د دوی ستونزې، د دوی محدودیتونه په نظر کې نه نیول کېږي، سربیره پر هغې دوی لا هم له شکنجو، دوی لا هم له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. او دې ته ورته په پاکستان کې هم زمونږ افغان خبریالان بدبختانه چې موږ تاسو ټول ور باندې خبر یو، په پاکستان کې د افغان خبریالانو وضعیت که زه ووایم چې د افغانستان نه بهتر دی، نه خیر، ډېر زیات په بد حالت کې د افغان خبریالان په پاکستان کې. او کومې ټولنې هم چې د خبریالانو لپاره کار کوي، دوی هم تر هغه حده پورې نه دي توانېدلي چې د دوی ستونزې حل کړي، ځکه موږ دلته په ژوندۍ بڼه باندې موږ د دې پېښو لیدونکي یو چې زموږ خبریالان دلته د دولت له لورې نه اذیت او آزار کېږي، تر څو چې هغه بنسټونه اقدام کوي، یا خبریالان ریپورت شوي، یا هم له هغوی څخه ډېرې زیاتې پیسې اخیستل شوي وي، او یا هم دوی ځورول شوي وي. اگر که زموږ ځینې خبریالان، زموږ ځینې افغانان دلته ویزې هم ولري، خو بدبختانه بیا هم د دولت لخوا نه دوی ځورول کېږي او آزار کېږي. او بل دا چې اوس افغان خبریالان خو په پاکستان کې له خورا ستونزو سره مخامخ دي، نه یوازې امنیتي ستونزې، بلکې دوی له اقتصادي ستونزو سره په ډېره لوړه کچه مخامخ دي. دوی ته د کار زمینه نشته دی، همدارس دوی حتی اوس نشي کولی چې د خپل کورونه کرایې دوی پرې کړي، د خپل مصارف دوی پوره کړي. او بل دا چې د دوی ویزې په ډېر ځنډ سره تمدیدی کې، او کوم هیوادو ته چې دوی اپلای کړی دي، کوم هیوادو چې دوی ته وعده ورکړی دي چې دوی به وباسي، بدبختانه چې دوی کیسونه هم ډیر په چټکۍ سره نه پروسس کیږي او ډیر سلو روان دي. خو دلته کوم ټولنه چې د افغان خبریالانو لپاره کار کوي، بدبختانه چې دوی یو بد ټکی او یو بد کار دا دی چې دوی کله چې خبریالان دوی ته مراجعه کوي یا دوی ته ایمیل لیږي، نو دوی دا شرط ورته ږدي چې تاسو موږ ته دغسې یو ژوندی مثال موږ ته وښیئ چې تاسو اوس ورسره مخ شوي یاستئ. یعنی اوس مهال خو تاسو ته معلومات شته ده چې اوس مهال ټول خبریالان له ستونزو سره مخ دي، نو تاسو ته ژوندی مثال به دوی څه وړاندې کړي. نو بدبختانه چې ډېر بد وضعیت کې دي، هم امنیتي او هم اقتصادي ستونزو سره خبریالان مخ دي په پاکستان کې.
ډېره زیاته مننه کور ودان دی وجنې تصبیر تر ګرځم. په پاکستان کې د افغان خبریالانو په اړه نورې پوښتنې هم شته چې له تاسو وکړم. از مقبل ملمه هم خبرونه سره وصل شوی په جرمنی کې میشت افغان خبریال رحمت الله زیرمل. زیرمل صاحب، تاسو هم پروګرام ته ستړي مشي، په خیر راغلی. که تاسو راته وایست په پاکستان کې د افغان خبریالانو پر ستونزو باندې دیوژن خبري وکړي، په افغانستان کې هم د خبریالانو ستونزې راواخیستل شوې، خو له افغانستان او له پاکستانه کرا تیر شو دی خو په اروپا کې افغان خبریالان په څه وضعیت کې دي؟ آیا دوی په خپل مسلک کې کار کولی شي که نه؟ دا برخه بیخي پریخي ده. او که دوی په دې برخه کې کار کوي، ستاسو په اند موثر ده د افغانستان لپاره؟
ډیره زیاته مننه تاسو، ستاسو اوریدونکو، لیدونکو او د بحث ټولو ګډونوالو ته سلامونه، مینه او درنښت. ډیره مننه چې نن په بحث کې سره یو او سره خبرې کوو. بخې چې زلګ نه وخت وصل شو، اول خو زه د خبریال د نړیوالې ورځې په مناسبت خپل ټولو مسلکانو ته مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دوی به په خپلو چارو کې بریالي وي. په داسې حال کې موږ تاسو دغه بحث کوو چې همدا اوس د دنیا ډېرې مهمې رسنۍ چې هغوی په ګڼو ژبو نشرات کول، او زموږ لپاره پښتو او دری ډېره مهمه، او ازادي راډیو، امریکا غږ، ډیوا، فردا او دغه نور دغه نیټورک په نورو ژبو، له بده مرغه چې امریکا غږ خپل نشرات تړلي دي او ښایي چې ازادي او نورې راډیوګانې هم په راتلونکي کې دې مشکل سره مخ شي. دا یو ډیر بد خبر دی په ټوله معنا باندې، د افغان وطن لپاره، د پښتو ژبې لپاره، د دری لپاره، او په دې برخه کې چې څوک کار کوي د هغوی لپاره، دا یو بوګنوونکی خبر دی. پاتې شو د اروپا کې د افغان خبریالانو وضعیت. تاسو ته معلومه ده چې د افغان جمهوریت تر سقوط وروسته د افغانستان نه ګڼ شمېر ژورنالیستان او په ځانګړې توګه خبریالان کډوال شول. البته دا جبري کډوالي وه. له بده مرغه چې یوازې د ګوتو په شمېر د یو څو کسانو نه چې هغه په فیصدۍ کې نه راځي، که موږ وایو نو ښایي چې یو اشاریا صفر وی یا صفر اشاریا یو وی، دوی به په خپلو برخو کې څنا څه کار مندلې وي او نور ټول لا په خپل برخه کې یا په خپل مسلک کې کار ته لاسرسی نه لري. دوی بوخت دي چې پردی ژبې زده کړي، دوی بوخت دي چې په نورو مسلکونو کې ځان ته کار پیدا کړي، او یا ځنې په شخصي کاروبار باندې فکر کوي او ځنې خواهش شروع کړی وي. کار کول چې دي دا په هر حالت کې انسان ته ضروري دي، او هیڅکله خبریالان او یا دغه ډول کشر چې د هغوی سطح لوړه وي هغوی په کار کولو باندې نه شرمېږي. زه خپل هم قسم ما څنګه څه دوه لسیزې په افغان وطن کې په ژورنالیزم کې کار کړی، مګر په دې هیڅکله نه شرمېږم چې په بله برخه کې کار وکړم. مګر په خپل مسلک کې کار کول، په خپل برخه کې کار کول دا یو ډول مینا دا، یو ډول سکون دی، یو ډول آرامت دی، او سړی په خپل کار باندې ډیر برلاسه وي. د خپل مسلک نه لري کېدل په بل برخه کې کار کول او بیا له سره شروع کول دا اسانه کار نه دی، دا ډیر ګران کار دی، ډیر ننګونې مخکې پرتې وي، او سړی نشي کولای چې څنګه ارمان وي خپل ارمانونو ته ورسیږي. په اروپا کې اوس د کډوال شو خبریالانو لپاره دا یو ډیر لوی چیلنج دی، او زه ډیر ملګری پیژنم چې له بده مرغه هغوی د خپل کاري ساحې نه لري دي، او له دې ناحیې نه شدید ځورېږي او ارمان لري چې بیرته خپلې برخه کې خپل مسلک کې کار ته ستانه شي.
مدنه کور ودان تاسو بیرته راګرځم. اغلی ګوري کې تاسو راته وایي تاسو په پاکستان کې هستی، یلته د ژورنالیزم په برخه کې د ځینو رسنیو سره مو همکاري درلودله. د افغانستان مو څنګه اطلاعات ترلاسه کول، معلوماتو ته مو څنګه لاسرسی پیدا کوو، د سرچینو په برخه کې مو راته ووایه په دې برخه کې مو څنګه د خلکو سره همکاري درلودله.
فریده جانې دلته بالکل همداسې ده، د ځینې پاکستاني رسنیو سره مې همکاري درلودله، خو لیکن په ځینې حالاتو کې چې موږ ته ضرورت و چې باید له افغانستان څخه داسې ځینې معلومات وي یا داسې کوم منابع وي یا داسې د کسانو میلمه کېدل وي چې شمېرې په ډېره سخته پیدا کېږي، نو موږ به د هغه کسانو څخه همکاري غوښته چې دننه په افغانستان کې دي، په رسنیو کې فعاله کسان دي او پراخې اړیکې لري، او په دې مطمئنه وو چې کومې منابع دوی موږ ته راپېژني هغه موثق دي او واقعا هغه دقیقه منابع دي، نه دا چې مثلا ځینې ځینې حالاتو کې همداسې هم کېږي چې منابع دوی درته یو څه وایي هغه په اصل کې بل څه وي، خو موږ به داسې کسانو څخه همکاري غوښته چې مسلکي وي او اړیکې ښې وي او اوس هم لا فعاله وي په اوسني حکومت کې. او یو سدی فریده جانې کسنګ چې دې زیرمل ورو ورو ویلې امدا سیده ټکی د خبریالانو لپاره ډیر زیات د درد وړ ده. ډیر ښه خبره دا وکړه چې موږ نه شرمېږو دا چې خبریالان یو او په یو پردي هیواد کې په یو بل برخه کې کار وکړو، خو لیکن فریده جانې تاته به متاتخو تر ټولو ښه معلومه وي چې یو پیو خبریال بالخصوص یا په هر مسلک چې یو څوک وی کله چې خپل مسلک څخه لري شي او ته په بل مسلک کار وکړي کاغه مسلک څومره هم خوي د عاید له لحاظه د هر لحاظ نه، خو لیکن هر څوک خپل مسلک کې پیو مینه باندې پیو شوق او علاقه باندې کار کوي، ولو کاغه مسلک چې سړي خوخيږي کومره هم صحیح عاید نه لري یا خراب وي پکې ستونزې وي، خو لیکن انسان ورته کولی شي په مینه باندې کار وکړي، د زړه د تله کار وکړي او خدمت وکړي، لیکن کله چې خپل مسلک څخه یو بل لخ مسلک ته هم کته ځین واغه به بالکل سړی په مینه کار نه پکې کوي، او هغه څه دلچسپي چې سړی په خپل مسلک کې لري هغه کې بنوي. چې دا تر ټولو زوریدونکې خبره ده د افغان خبریال لپاره. دلته پاکستان کې هم همداسې ده، زمونږ ډیرای خبریالان کزه د تیسری په لحاظ 100% څخه راوخلم که 1% کسان واقعا وای کولای شي د پرسنۍ کې ځنده کار پیدا کړي، نور باقی ټول په مختلف شاقه کارونو کې او په داسې کارونو کې اخته وي چې هغوی به بالکل تصور هم نه کوو چې زه به یو ورځ پاکستان ته راځم او دغسې یو شاقه کار ته به زه مخه کوم. نو متاسفانه دغه ستونزې ډېرې دي.
مننه کور ودان. اغلی امرخیل که تاسو راته وایست د ځینې خبریالان چې میلمنو یادونه وکړه چې بیکاره شوي د نورو کارونو ته یې مخه کړې ده، په دې کې ځینې داسې خبریالان هم شته چې ټولنیزو رسنیو ته ورغلي دي، هلته یې ځان ته یوټیوب چینلونه جوړ کړي او په خپلواکه توګه باندې فعالیتونه کوي، فالوورز یې پیدا کړي دي. تاسې هم په پاکستان کې هستئ، تاسې خپله داسې کله هڅه کړې ده چې خپله یوټیوب چینل ولرئ یا د رسنیو د لارې د نورو پاڼو له لارې ځان ته فیسبوک یا نور اکاونټونه جوړ کړي، د هغې نه خبرونه خپاره کړي، په افغانستان کې ځانته منابع پیدا کړي، یا کوم کسان چې هلته پاکستان کې دي کله دا هڅه کړې چې داسې یو خپلواکه توګه باندې کار وکړي د ژورنالیزم په برخه کې؟
بالکل فريد جان، دلته کوم ژورنالستان چې اوس په پاکستان کې دي دوی که ټول ونه لري اکثریت دلته خپل یوټیوب چینلونه شته دي چې لغی طریق نه هم دوی فعالیتونه کوي، او خوشبختانه چې دوی فعالیتونه یو څه کامیاب هم دي، اگر چې دوی ته ستونزې یا ګواښونه شته دي خو بیا هم دوی خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړې ده او دا لارې تعقیب کړې ده، ځکه دوی ته بل څه نشته، دا بل کوم مصروفیت نشته د دوی ته، او داسې خبریالان هم شته دي چې هغوی ډېرو سختو کارونو ته ځان ورکوي او هغه سخت کارونه مخته وړي تر څو د خپل مصارف د خپل کور مشکلات ورباندې حل کړي. ما تر اوسه پورې داسې کوم یوټیوب چینل جوړ کړی نه دی، ولې زما هم ځینې ټولنیزو رسنیو کې خپل اکاونټونه شته دي چې زه بالکل له هغې طریق نه خپل فعالیتونه لرم، او که هر څنګه په موږ باندې محدودیتونه وضع شي نو موږ به هېڅکله چوپ پاتې نه شو، ځکه د یو خبریال دنده هم دا ده چې مساق او په زړه پورې او واقعیتونه راټول کړي، د عامو خلکو تر غوږه پورې ورسوي، ځکه چې خبریال چې دی د ټولنې سترګې او غږ دی، او هېڅکله خبریال باید په هیڅ یو حالت کې چوپ پاتې نه شي. خبریال باید تل بے طرف اوسیږي، خبریال باید تل د حقایقو په لټه کې اوسیږي، که خبریال هر ځای کې د ګواښونو لاندې ځان ماسره کړي که چوپ پاتې شي نو دا په دې معنی چې هغه خبریال هیڅکله بیا نشي کولای چې بل وخت خپل کار ته ادامه ورکړي، یا هیڅکله بیا نشي کولای چې هغه په زغرده باندې کار وکړي. نو دلته هم موږ هر یو خبریال ته چې دلته هم زمينه برابرېږي سره له دې چې په ستونزو کې یو، بیا به هم خپل مسلک کې کار کوو او خپل کار ته ادامه ورکوو. دلته هم
مننه کور ودان د افغان خبریالانو په ستونزې به نورم خبرې وکړو. خو زیروال صاحب که تاسو راته وایئ یو څه لږ به ستاسو شخصي تجربو نه واورو، دوه لسیزې مو افغانستان کې د خبریال په توګه کار کړی ده، هلته مو اطلاع رسنۍ کړې ده، داسې څه ځانګړي په افغانستان کې د افغانستان په خبریالۍ کې و چې هغه د ډېر یادېږي او غواړي چې هماغه حالت ته بېرته ورستون شي او دلته نشي کولی؟
ډیره مننه، که اجازه یې زه غواړم یوه کیسه درته وکړم د خبریال د ورځې په مناسبت. خپل ژوند په 2001 کال کې هغه وخت چې د طالبانو پخوانۍ دوره وه او د دوی د واک د پای ورځې وې، زه دغه وخت مکتب په 11 سم کې وم په لیسه کې، او دا وخت نو په وطن کې ډیره سخته وچکالي وه او خلکو د ژوند لپاره د تیرولو لپاره ډیر امکانات نه درلودل. زه یو هغه څوک وم چې ما د راډیو له اورېدلو سره لیونۍ مینه لرله، قسم زه په مکتب کې وم او ما هوډ درلوده چې راډیو واخلم او راډیو واورم. زموږ په کور کې واجه زما یو کاکا راډیو لرله او کله کله به هغه غلي غلي اورېدله، نو هغه موږ بیرون نه شوه ویستلی او ما به کوشش کولو چې راډیو د کور نه بیرون واورم، یعنی یوازې ما پورې تړاو لري. او زه لاړم د خپل یو خپلوان چې د هغه ډېره ځمکه وه، ما هلته د د سره د کلی په ژبه خښاوه وکړله، څو ورځې مزدوري مې وکړله پس له غرمې نه، تر هغې زه د یوې راډیو د اخیستلو لپاره پیسې وګټم په شخصي توګه. دا تنکی ځواني وه او ما د ډېر کار کولو توانایي نه درلوده، نو ځکه ما نیمه ورځ کار کولو. بالاخره ما راډیو واخیستله، مګر پلار مې هغه وخت د دې سره مخالف و چې زه د بیرون له کوره راډیو وغږوم، ځکه چې دا محل په افغانستان کې د هر ډول موسیقي اوریدل بند و، او په راډیو کې به د پیښور راډیو نشریده او په هغه کې به یو نیمه سندره راتله چې دی به په میډم باندې نشرات کوي. پلار مې اندوښنه درلوده چې که زه چیرې بیرون راډیو غږوم او په دې کې سندره وي او ما طالبان وګوري یا د امر بالمعروف هغه وخت مې وګوري چې ډیر سخت و، زما عمر هم کم و، نو ما به دوی ووهي او یا به ما بندي کړي چې دا یو راتلونکي کې زما د ژوند لپاره ډیر بد تمامېدلی شو. خو ما یاغیتوب وکړم، ما راډیو واخیستله او دا به ما بیرون پټ اورېدله، کله به چې زه پټي ته تلم یا به کله منګه مېږې بیولي، نو ما به دا د کمیس لاندې تخر کې اچوله او کله به چې فرصت شو نو ما به راډیو پټ پټ اورېدله. هماغه و چې زه کله د مکتب نه فارغ شوم، ما د ژورنالیزم سره لیونۍ مینه لرله، ما ادبیات ولستل، ژورنالیزم مې ولستلو او بیا په دې برخه کې ماستری وکړه. او د نیکه مرغه چې زه په 2001 کې د دې وړم چې زبیل اخر د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون او د ننګرهار ملي رادیو ټلویزیون ته داخل شو. زما د دې کیسې نه هدف دا و چې دوه مره کلونه د ژورنالیزم سره د یوې لیونۍ مینې د لرلو نه عمل تیر شوی. ما هیڅ کله دا هوډ نه درلود چې زه د ژورنالیزم نه پیسې وګټم، ما هیڅ کله داسې فکر نه کولو چې په دې لار کې به پیسې وي او یو وخت زه د دې لارې نه ګوندې خژوند پیدا کړم. ما فکر کولو چې جرنالیزم د یوې ریښتینی مبارزې سنگر دی. جرنالیزم خلکو ته د خپل غږ رسول دی. جرنالیزم د خلکو سره مینه ده. جرنالیزم د خلکو ستونزو ته لارې پیدا کول دي او د خلکو د فکر، د علم، د زده کړو او د ژوند د سطحې پورته کول دي. کله چې په دومره لیونۍ مینه ته په یو مسلک کې پای او بیا له مسلک نه لرې شي، ما پخوا هم ویلي دا واقعا هم ډیره سخته ده، ډیره ګرانه ده. او ماته ډیر چې یادیږي هغه دا ده چې ځکه څه اوس هم د ملګرو سره په تماس کې یم، کله به چې زموږ په دفترونو کې د خبر نه خلاص شو نو موږ به یو بل ملګري ته زنګ ووهلو او د ښار په یو څلور لار کې یا په یو ځای کې په یو پارک کې به سره راټول شو. موږ به هلته خپلې ټوکې ټکالې کولې، په ورځنیو مسایلو به کار کولو، بحث کولو. موږ به د راتلونکي ورځو دپاره په تحقیقي ژورنالیزم، په تحقیقي رپورټونو باندې خپلې سوژې شریکولې او کله کله به دوستانه مجلسونه تیارول، شریک به یو ځای کې ډوډۍ خوړله، ټوکې ټکالې به مو وکړې، لوبې به مو وکړې. دا هغه څه دي چې په دې دنیا کې نشته. اوس چې چیرته موږ ژوند کوو او دلته که څه ملګري راغلي مګر ډېر لري دي، ډېر بوخت دي، دوی پیدا کول، د دوی سره کېنستل او د دې خاطرو بیا تازه کول یو ډول خیال دی، خوب دی. او کلم چې زما په زړه کې تیریږي نو ورسره درد تیریږي، زړه کې تیریږي او دا هغه څه دي چې زما له ذهن نه وځي.
مخکل دین چې هغه اکبري ته ورشم که تاسو ته دا ووایي چې زیرمل صاحب خبریالانو په خپل منځونو کې کله کله داسې کېږي چې د سوژو پر سر باندې تاسو تحقیقي موضوعات یاد کړل، دې باندې جنجال راځي. کله د خبرونو په تولید کې په ځینو برخو کې جنجال راځي او کله کله اداري مسایلو کې کریډیټ زما ته باید راشي، کریډیټ تا ته باید لاړ شي، په دې موضوعاتو باندې جنجال راځي. کله دا جنجالونه چا سره کړي؟
ریښتیا تاسو ډیر صحیح وویل او تاسو په دې باندې ډیر ځکه پوهیږئ چې په مرکز کې تاسو د خبریالانو ټول لیپوټونه تاسو ته راځي. د خبریالانو ترمنځ سالم رقابت، معلوماتو ته زر لاسرسی، کره معلومات راټولول، ډیرې سرچینې پیدا کول، ښې سوژې انتخابول، تحقیقي ژورنالیزم باندې کار کول، دا هغه څه دي چې یو ژورنالیست په نورو کې ډیر مطرح کولی شي او د چې کوم ارمانونه لري هغه ته زر رسیږي. تلم په دغه سي مسایلو کې سره سیالي درلوده او کله کله که رښتیا ووایم د ملګرو ترمنځ بره خراب لاله. یو ملګری به ډیر ښه یو گزارش جوړ کړی او ښه معلومات ته به لاسرسی پیدا کړی و نو زه مې په زړه کې ویل چې ډیر ښه دي، مګر بیا به ویل چې دې ته ولې ما لاسرسی نه درلوده. نو زه خپل ډاډه یم چې ځینې وخت به دې سره مخ شوی یم، مګر افغانستان کې یو بل څه دي چې زه ډاډه یم اوس هم سره ملګري مخ دي. زورواکي، جګړه، پر مفسدینو کار کول، غصب مسایل راسپړل او د ځنو زورواکانو ملاوي ورماتول، دا په یو کس باندې نه کیږي، دا سخته وه. نو کله به چې موږ یو ډیره مهمه موضوع پیدا کړله، د دې لپاره چې موږ باندې بیا د دې خلکو فشار کم شي او موږ یو یو نه یو او یو ملګري ته ډیر خطر متوجه نشي، نو موږ به بیا دوه درې ملګرو سره په خپل منځ کې مشوره کوله چې دا موضوع دسې ده، زه معلومات لرم، مګر راځي چې په شریکه دوه درې رسنۍ پې کار وکړو. که یو پې کار وکړو بیا ډیر فشار راځي، واسطې کېږي، سوء استفاده کېږي، بیا د هغه ژوند ډیر په خطر کې کېږي، موقع پې په خطر کې کېږي. نو موږ به ډیر کله مشوره کوله او په ګډه به موږ مخې ته تلو. زه فکر کوم چې حق به یې چې په دې موقع یادونه وکړم، د دې لپاره نه چې زه اوس په ازادي راډیو کې خبرې کوم، مګر د ازادي راډیو یو خبریال شاه محمود شینواره دی، د افغانستان په ختیځ کې وو، یو ژمن ژورنالیست، په خبره ولاړ ژورنالیست. او تل به ما د مهمو مسایلو په اړه ورته ویل چې آشنا دا موضوع ده، زه ډاډه یم چې ازادي خپري، راځه چې په دې موضوع باندې کار وکړو. دی هغه څوک چې هیڅ نه تسلیمېدو د زور او زر په مقابل کې، او ما په باور درلوده. نور ملګري مو که زه نمونه واخلم وخت ځای کېږي او هیله ده چې خفه نشي، مګر موږ به ډیر کله رقابت درلوده، مګر د هغو مسایلو په اړه شریک کار کوو.
مننه کور ودان. اغلی اکبری تاسو ته وایست دغه رقابتونه خو لکه څنګه چې زیرمل صاحب یادونه وکړه، یوازې د سوژو په برخه کې نه دي، په دې برخه کې هم دي چې نجونې هغه ټلویزیونونو کې په ځانګړې توګه چې په افغانستان کې وه، پریزنټرانو چې یو رقم ته کالي واغوستل، هغه بلې به بیا ورسره سیالي کوله په ویښتانو کې، فیشن کې. که په دې برخه کې راته ووایاست تاسو د خبریالۍ دورې نه څه داسې ښه په یاد دی چې اوس په پاکستان کې نشته او غواړي چې هغه اوسي؟
فرد جان ډیره خسته بوختره ز چې وستل ته ناس ته ما ته د خسته خسته بوختنه کوي ز بی کی هغه دوران ته لاړم چې کله په شمشاد کې و ما او دی هغه مخ کې چې کله ز په کندوز کې و زما لورنه تجربه د خبرې لې چې کومه واغه په کندوز کې نو هغه ټول حالات می په ذهن کې را مرور شو بالکل فرد جان داس هو ډیر زیات کی کله چې به یو پروګرام سو که بالخصوص دغه مناسبتي ورځ چې به کومه وي نو دغه سیالي به په کې ډیر زیات وي نو مثلا چا پکې ډېر ښایسته خبرې وکړې ډېر ښه شعر و شاعر به پکې وکړله ډېر مهمو ټکو ته به پکې اشاره وکړله بل چا که صحیح چمتووالی نه و نیولی نو هغه خبرې به سطحي وې نو کله چې پروګرام ثبت شو وروسته له هغه نه به خپور شو هر چا به خپلې خبرې اورېدلې چې دې څخه چمتووالی نیولی اوس ښایسته خبرې وکړې څومره ښکلې پروګرام یې مخکې وړو خو ما چمتووالی نه درلودو ما پکې دا غلطي وکړه دا غلطي نو دا شیان به وو په ټلویزیون راډیوګانو کې خو یو څه دي خبرې چې کوي دا به ټول په حساب کېږي یو یو لغت هم درنه اشتباه شي یا خبر درنه وښویږي نو لاړلې دي اچ آر ګیر ته ورغللې یا به کسرې ماش کېدې یا به جرمانه کېدلې نو دا مشکلات به زیاتو فرده جان زه به یو لنډه غوندې کیسه درته وکړم چې لنډه شانتې چې وخت ځای نه شي زما علاقمندي د تقریبا د مکتب له وخته نه وه چې زه په هغه وخت کې مکتب لسم صرف کې وم او ما په ډېر کم عمر کې مکتب ته شامل کړې وم نو هغه ټایم کې زما سرکیاني چې اوس دا پروګرام ګوري نو هغوی ته به راپه یادېږي ځکه چې هغوی په دې باندې خبر دي نو زه په لسم صرف کې وم په ډېر مشکل سره زه لاړم یوې راډیو ته مې لاره پیدا کړله نو مخکې له دې چې زه په رسنیو کې کار وکړم زما ډېر د ماشومتوب نه کله چې به بی بی سي من کتله کور کې خو زما پلارجان مورجان د بی بی سي نه خوا چې بل ټلویزیون باندې نه ووایي زه لرې کې نو د خبرونه به ډېر خوښېدل نو زه به وړه وم مور جانه مې قصه کوي وایي تا چې به کله ټلویزیون ته کته خبرونه تا به وایي ویل چې زه غواړم یو وخت کې دغسې شم د خبریالان چې پکې وي ثناصافې ځینې نور وایي ته به همیشه ویلي زه غواړم دا شم نو په دې محسوسو زل په هغه ماشومتوب کې وهلم خوړلې دي د دې علت دا و چې زما پلارجان هېڅکله نه غوښتل چې زه وخت کې وکولی شم په رسنۍ کې ظاهر شم حتی له کوره بغیر له محرم نه لاړه شم نو داسې سنتي ذهنیت یې درلودو نو هغه نه غوښتل مور مې قصه کې وایي تا ظالمې لا ماشومتوب هم ډېرې سپېړې خوړلې ډېر د ویښتان شکېدلې دي چې همیشه به دې ویل چې زه غواړم یو وخت کې دلته ورسېږم وایي بالاخره دې وکولی شو وایي کله کله بیا دا هم راته وایي اسې له مینې نه خپل سپین سترګې دې وکړله بالاخره وایي خپلې هیلې ته ورسېدلې نو دا ماته د خوشحالۍ ځای د هغه څه چې ما له ماشومتوبه غوښتل چاته نه پوهېدم چې دا څه دي خو مینه مې ورسره لرله خو بالاخره هغه ته ورسېدم
مننه کور ودان اغلی مرخیل تاسې هم داسې یو خاطره اورم بیا به نورو مسایل ته راشو مهرباني
پر د جان خاطرې خو ډېرې زیاتې دي بالکل وخت چې یو ځای کې کار کوي یو اداره کې کار کوي نو داسې پېښې رامنځته کېږي چې یو بل سره سیالي وي په کار کې په سټایل کې په فیشن کې له شک پرته چې مام چې کوم ځای کې کومه اداره کې کار کړی دی نو داسې قصې به رامنځته کېدلې خو زما یوه ځانګړنه دا وه چې ما هېڅکله له چا سره سیالي کړې نه وه په دې کې چې دل ما نه ښکلی لباس واغوستلو یا دل ما نه ښه سټایل وهلی دی او څوک به چې ښکلي ښکارېدله څوک به چې ښه لباس مې اغوسته که هغه نجونې وي که هلکان وو زما همکاران وو نو ما به هېڅکله په هغوی باندې نیت نه بدولو لا به ما تشویقولو او کوم چا چې به ښه کار کولو یا ډېر به هغه تاثیر ګذاره وه نو بالکل هغه به په ما باندې تاثیر کولو او ما به کوشش کولو چې زه هم په هغې برخه کې کوشش وکړم زه هم وکولی شم چې داسې یو تاثیر ګذاره کار وکړم
مدنه کور ودان زیرمل صاحب که تاسې راته ووایاست اوس په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د محدودیتونو او بندیزونو په برخه کې خبریالان شکایت کوي او دوی وایي چې هغه معلومات او اطلاعات چې باید دوی ترلاسه کړي د طالبانو لخوا ورته نه ورکول کېږي او په دې برخه کې ستونزې ډېرې دي حتی دغه نن چې موږ خبر درلوده خبریالانو ته ویل شوي چې کله خبرونه یا راپورونه جوړوي حتما باید د امارات اسلامي کلمه د طالبانو د حکومت پر ځای وکاري که څه هم د لبخانه ورته ویل شوي خو په ټوله کې سانسور دی مخکې دینه چې راپورونه خپاره شي اډټ کېږي د واکمن ادارې لخوا په داسې یو وضعیت کې تاسې مخکې یادونه وکړه چې ټیم ورک به مو کوه د راپورونو په اړه باندې چې حساس موضوعات تر څو په خبریال فشار رانه شي ستاسې په نظر اوس خبریالان څنګه کولی شي د طالبانو د دغه بندیزونو سربیره دقیقو معلوماتو او اطلاعاتو ته لاسرسی پیدا کړي او خپله خبریالي پکې وکړي
ډیر مننه. زه غواړم دا په درې برخو باندې وویشم. اوله خبره خو دا ده چې د جمهوریت پرتله کول د اوسنی حالت سره زه فکر کوم اصلا دا په بحث باندې نه ارزي یا لږ تر لږه دا صحیح قضاوت نه ده، ځکه هلته یوازې افغانستان کې نه، جمهوریتونه چې دي یا د جمهوریت ډول د حکومتدارۍ چې دی دوی په نړۍ کې په ژورنالیزم باندې باور لري، او دا اصلا د ولس د خوانه د ولس حکومت په خلکو باندې یا په ولس باندې. په دغه سی یو تعریف کې ژورنالیزم چې دی یا رسنۍ چې دی یا میډیا چې ده دا څلورم قوت بلل کیږي او دا ورته په هغه ډول درنښت باندې قتل کیږي. مګر په مطلق مذهبي دیکتاتورۍ کې د هغه ډول ژورنالیستیکو کارونو یا فعالیتونو تمه کول چې هغه په جمهوریتونو کې وي، زه فکر کوم چې دا یو صحیح درک نه دی او دا به هیڅکله ونه شي، او موږ تاسو ټول په دې باندې پوهیږو. دویمه خبره دا ده چې د دوی محدودیتونه په کوم وطن کې چې حال دا وي چې لومړیتوبونه ورک وي او هلته یوازې دوه درې شیان ټارګټ وي چې ښځې باید څه وکړي، ژورنالیستان باید څه وکړي او اقلیتونه باید څه وکړي، ښکاره ده چې کله ټوله توجه په دې باندې ورټول وي، فکر په دې باندې ورټول وي، نو هلته به هره ورځ د دوی دپاره نوي نوي مسایل مخې ته راځي او په دې کې به محدودیتونه وي او ویل کېږي به چې دا وکړي دا ونه کوي، دا داخ دي دا تور دي دا سپین دي. کله چې فکر د نورو مسایلو په اړه موجود وي نو بیا بدی ته لمبر ډیر په سختو باندې ورزي یا ډیر وخت نیسي چې دې ته سختو لمبر ورشي، مګر کله چې همدغه دوه درې شیان په لیست کې وي نو هر ورځ باندې محدودیتونه مخې ته راځي. بالکل ما ولیدل زم بیا ایران هم چې دا څنګه چلې، ما د خندار له یو خبر ولیدل، معلومات می ولیدل په یو ګروپ کې وم، الته تازه یو مکتوب می ولیدل چې لیکل شوی و چې تاسو به دا نوم اخلي او بیا به پکې دغه د ستاین ډیر القاب ذکر کوي او بیا دا هغه څه دي چې دا په لومړی ورځو کې و، مګر بیا دې وایل زه فکر کوم چې نور چې پاتې نه دي چې دوی ته وایي چې دا وایي او دا مو وایي. دریمه خبره دا ده چې اوس الته کوم افغان خبري اعلان کار کوي یا په خارج کې دی او غواړي د افغانستان په مسایلو باندې کار وکړي، دا ډیره مهمه موضوع ده. مهمه یوازې دا نه ده چې افغانستان کې د ننه رسنوال کار کوي، نو یوازې هغه حق لري چې د واکمنو سره بحث وکړي او معلومات ترلاسه کړي، نه، ټول دنیا کې رسنۍ حق لري، په ټول دنیا کې میش خبر اعلان حق لري چې د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات وکړي، په نورو ژبو باندې تر دنیاوالو باندې پورې ورسېږي، خلک حق لري چې د هغه غږ تر دنیا پورې ورسېږي او د ژوند لپاره هغه باید مرسته ترلاسه کړي، امکانات ترلاسه کړي، باید اړیکې ولري او د دې لپاره باید چارواکي معلومات ورکړي. زه چې کوم معلومات لرم وس نو رسنوال یا خبریالان مجبورن ورځی تیری او وخت لري څنګه چې په کار د کاملن هغه سي نشته دي او هر څه محدودیتونه دي، هر څه باید وکتل شي، هر څه باید چک شي، هر څه باید تر نظر تیر شي او بیا باید وروسته نشر شي. خو زه بیا هم د یو خبریال په توګه، د یو افغان خبریال په توګه وایم چې لنیشنه دا حالت هم خره او مونږه د واکمنو نه غواړو چې تاسو نور هم خبري اعلان پرېږ دی چې معلوماتو ترلاسه پیدا کی کار وکړي، د رسنیو نه د خپل نظام د بقا لپاره، د خپل خاورې د پرمختګ لپاره، د خپل وطن د انسانانو د ژوند د خوالي لپاره استفاده وکړي. رسنۍ ستاسو قوت دی او دا قوت د دغه وطن د خیر لپاره وکاروي.
مننه کور ودان ژوندۍ اوسې زیرمل سبیرته تاسو ته ګرځم، اوریدونکو ته وخت ورکوو، اوریدونکو را سره د نومو راته وخت لې لکم سم اړ کې نیولې ده.
سلام علیکم ګلاله ترند کندهار څخه
ستړی مشه ترین صاحب له کندهار مننه مهرباني ترین صاحب نظر دی ورو
پله خبر اعلان ما ډیر خوا باله د جدي تنخواه نه لري، بعد نړیوال بانک سره تنخواه باید ارزو پر وکي وارث پر وکي نړیوال سره یا د سره سلیب سره باید تنخواه او تا والا سي مل ډیر په خوا باجی د تنخواه نه لري، په یو ملک بل ملک چې سرګردانی او کدلی په افغانستان کې بعد ملک ما خپل تنخواه او تا والا کې نو د نړیوال سره دا غوښتنه ده چې باید خپل تنخواه والا کې دي کورونا لري زایونه لري نو دا موږ ارزو ده.
مننه کور ودان ترين صاحب تاسو د رادیو غانی چاوري په بخینه سره تاسو چې د رادیو اوري او خبرونه تریا اوري څومره تاسو په ژوند یې غیس کړی؟
ډېر ډېر مل د سرادوګان سره ډېر څه زده کړي دي. د دې څخه مل ډېره مننه کوم. زه په بګرام میدان کې یو وخت بندې وم، نو باره او سړي راټول او دریشي والا نه پر ولاړ ول څه کوم مشکلات کوم شکنجه منځه یو بل شیخ بنی کول څه ما ته څوک کې زه د ازادي راډیو خبریال براغه کوم مسایل چې ما ټول ورته بیان کړل په بګرام میدان کې هغه دې بس سم مخ ته یوړل. نو دې سمر ډېره ډېره مننه کوو. کور ودان ډېره ډېره
له تاسو بدنه کور ودان ترین سب چاړي کوم نیولې وه بل اورېدونکی را سره ده. نو مور ته وخلې له کوم ځای مړي کنیولې
پر دې سال خور سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټولو کډر منو وروډم توا ما خپل دې وکړو جوړ به
مننه کور ودان ژوندۍ اوسې په خیر ال خبرونه ته مهرباني ستاسو نظر اورو.
خدای دې مان ته وکړه خور جانې لکه ترين صاحب چې شوره ته وکړه پر دې سال خور واقعا زه خپل د ازادي راډیو د ډېر وخت اوریدونکو یم منواله ما ډېر رسنۍ چې خور جانې ځاور ما خو یو خبره د موضوع د مخ باید دغه ترتیب وکړم چې د پرون یو لس بجې تاو بالا څخه د ازادي راډیو نشرات کړه چې د ټوټل افغانستان کې پر دې سال خور ننم دغه چې بس پر شمر بجې نشرات شروع شي نو خدای پاک دې وکړي چې تخنیکي همکاران دغه توجه وکړي خور جانې
حتماً
سخت ماشینې دې پر نشرات نه ورکې شي.
حتماً حتماً زه به د موضوع یادونه وکم تخنیکي همکاران ته مهرباني نظر مو ورو
خورجانې خبرې له خوشې به ډېر شر دند د څړې وکي موږ د خپل حکومت سره دا غوښتنه ده چې مثال د خبرې زموږ ژورنالیستان ته زمينه برابر کړي. کوم ژورنالیستان چې خورجانې د افغانستان څخه وتلي دي هغه ته باید مننه وکړي بل تړه چې دلته د امنیت زمينه برابر چې خورجانې د سوب نزاینه وته ورکول شي. ابل د خبري اعلان سم پرې مثال خور ما دا غوا غوښتنه چې باید دې طرفه پاتې شي. دا شوونه کې چې مثال د شراپور جوړنه کې چې پرې وته په جوړ کې هغه کاین کته باید چې په نرمه توجه وکړي. نو خبري اعلان چې د خورجانې ډېر څه مسلک دي سره افغان د خپل پاک راولي کله افغانستان ته وتل دي پر حکومت ما د کشرو په صفه دا غږ دي چې خپل دغه ته خبري اعلان ته دی بلنه ورکړي راوي غواړي کته په خارج کې دي دلته د کار زمينه ورته برابر کې چې خپل فعالیت وکړي خورجانې دا غوښمنو نظر
مننه مننه کور ودان ژوندې اوسې له نظر نمو کبل اوریدونکو نوې ملمنو ته ورته ستنه شوخه مخکې لري چې غل اکبرې ته ورشمه زیرمل صاحب دغه پښتنه له تاسو کې ومه څنګه خبريال کولای شي لکه دی ورورو ولې باید خبريال به طرف اوسي. مخکې تاسو ټول ملمنو په خبرو کې اډونه وکړه چې ژورنالیزم ډیر د آیت مسلک نه ده، ډیر د شوق علاقه مسلک ده. کوم کسان چې په دې برخه کې کار کوي کېدای شي د پیسو نه ډیر خپل غ شوق ته اهمیت ورکړي چې ام کورنۍ وساتي او کوم مسلک چې کار کوي خبريالي کوي په دې کې به طرفي هیڅ کې په داسې حال کې چې زیاتره رسنۍ مالی ملاتړې د هیوادونو د لوري وي او رسنۍ مکلفې دي چې هغوی پالیسي تعقیب کړي.
بالکل دا ډېره مهمه خبره ده. ژورنالیزم لکه څنګه چې تاسو ویلي زه د سې یو څه سره پرتل کوم چې خای ډیر هغه سي نه وي مګر ځواب په پوهه ژورنالیستان یا خبر اعلان د سې دی لکه خون کی او سعید چې د دې درکه باید اې دولري لکه څنګه چې خون کی خپل میشتنه ماش لري او د هغه د ژوند اړتیاو د پوره کولو لپاره استفاده کوي ژورنالیستان هم د سې دی. یعنی زه غواړم دلته وضاحت دا ورکم چې ژورنالیستان کار کوي او د کار په بدل کې باید ماش ولري او هغه باید استفاده کوي مګر د دوی هیر او ارمانونه چې دي د تجارانو سره توپیر لري یا د ټولنې د نورو زنو اقشارو سره توپیر لري چې دی هغه مراب دای چې خدمت بکې مګر داسې څې انتخابي چې هغه کلیره ګټوټه موجوده وي دا یو واضح بیلواله ده. پد شو به ترتو به پریتو یا به ترپی دا د ژورنالیزم یو ډیر مهم اصل ده، یو ډیر مهم بنسټ ده. او کوم چې تا د ژورنالیزم نه به ترپی لری کو یا به پرېواله تن لری کو نو هغه بیا ژورنالیزم نه پات کیږي، هغه بیا د واکمنو یا په جغرافیه کې د یو چا کار د امغه حکومت یا د یو شخص یا د اداري یا د یو بنسټ ماموریت پورې محدودېږي. زه غواړم دلته دا واځي کوم د دینه می هدف دا دی چې ژورنالیستان یو شعار لري او ژورنالیزم یو شعار لري. ژورنالیستان د هیڅ نه دی او د هر چا دی. د دې خبرې معنا څه ده؟ د دې خبرې معنا دا ده چې ژورنالیستان د هر چا غږ، د هر چا مشکل، د هر چا لاسته راوړنه، د هر چا نظریات او د هر چا خبري راخلي او بیرته تر هر چا پورې رسي. خو کله دی یو چا نظر راخلی هغه باید څه فکر ونه کی چې دا جرنالیست یا دا خبریال یوازې د ما دی او دا به تل د ما نظر د ما غاګ د ما هیله د ما غوښتنه پورته کوي او هغه څوک چې اوري یو کس هغه باید څه فکر ونه کی چې د دې نشرات باید تل عمر د ما د نظریاتو یا د ما د غوښتنو سره سم برابر وي نو دا زیاده چې ویل کیږي چې جرنالیستان د هیڅ نه دی خبریالان د هیڅ نه دی او د هر چا دی او زما د پوی او تجربه له مخې هر کله چې یو جرنالیست خپل بی ترپی نه ده ساتلی د هغه کار د هغه شخصیت د هغه شهرت تر سوار لاندې راغله او هغه په ټولنه کې خپل دنده خپل شهرت خپل عزت او خپل وقار بایللې ده دا ډیر مهم څه دی چې باید ورته پام وشي زه خپل د یو جرنالیست په توګه په دې باندې ډیر سخت باور لرم او کلم په شوري ډول ما داسې نه دی کړی کڅم زه د درې کال کېږي د ژورنالیزم نه لري یم ولاو که زه په ټولنیزو رسنیو کې همدا اوس فعال یم اکاونټونه لرم هر ورځ خبر رسانی کوم معلومات راټولوم د ځینو ویب سایټونو سره کار کوم مګر یو ثابت ادرس چې هغه ډیر قوي ادرس وي الته نه یم کڅم خبریالي کوم ژورنالیزم کوم مګر یو ثابت ادرس سره لانه یم یعنی په هغه کچه چې په افغانستان کې وم یو څه چیت یم زما هدف دلته دا و چې سخت باور پیلرم او کلم په شوري توګه مې داسې یو څه نه دی کړی چې هغه د یو طرف وي د یو چا د ګټې د پاره وي او په غیر شوري توګه په دغه سي هیوادونو کې چې هغه دریمه درجه هیوادونه دي د افغانستان په څیر الته جنگ وي زورواکي وي معلوماتو ته لاسرسی سخت وي د ژوند خطر وي کاره دا چې کله کله د خبريالانو یا د جرنالستانو په کې خوېږي مګر تاسو کتلې چې تل بخریم غوښتل کیږي اعتراف هم کیږي او د سمون د لپاره بیرته اقدامات کیږي نو زه غواړم داخلي ټو ته کې پتو نو وایم چې به ترپی د جرنالیزم مهم اصل ده موږ ورته ژمن یو په باور لرو او ویل لرم چې ټول به ورته پام کوي
مننه کورودان ژوندۍ اوسه اغلی اکبري که تاسو ته وایس لکه څنګه چې زرمال صاحب ولی چې ژورنالیست نه د چا دی په داسې حال کې چې د ټوله دی کله چې په ژورنالیستانو بیا ستونزې راځي لکه اوس په افغانستان کې محدودیتونه دي خزینه خبر اعلانې په ځانګړې توګه باندې له دندو ورځ په ورځ لرې کیږي او په رسنیو کې د دوی حضور کمیږي همداسې له افغانستانه بهر هم رسنۍ له ستونزو سره مخ دي دوی چې ټول عمر د خلکو غږ رسولی د دوی د حقونو دفاع کړي ستاسو په باندې کله چې دغه خلک بیا له ستونزو سره مخ کیږي همدا خبر اعلان څوک باید د دوی له حقونو دفاع وکړي د دوی لپاره باید غږ پورته کړي آیا داسې بنسټ شته چې چا د دغه خبر اعلانو دفاع کړي
فریده جانې د افغان خبریالانو په نوم باندې ډېر زیات دفاتر دي نه په افغانستان کې چې د افغان خبریال تر نوم لاندې دوی چلیږي خو متاسفانه چې کله په یو خبریال باندې ستونزه راځي نو ټول نه یادوم ټول نه هادونه داسې نه هادونه هم شته چې نه غواړم نوم یې واخلم چې اوس ورته ستونزه پیدا نشي ځکه چې نن سبا که موږ د یو نه هاد تعریف هم وکړو چې واقعا هغوی خدمت کړی ده نو نن ورځ ورته د حکومت لخوا څخه مشکل جوړ شوی وي خو ها دغه خبريالان هم شته چې شلدري خبريالان اوس مهال چې دا پروګرام ګوري او غوي په ذهن کې براشي چې کوم کوم نه هادونه یا دوم ځکه چې هغه ډېر مشهور دی په خیانت کې د افغان خبريال لنوم څخه ډېر سخت استفاده شوی متاسفانه نه هاد د افغان خبريال تر نوم لاندې پروژې د افغان خبريال تر نوم لاندې خلې خو لیکن متاسفانه یو بیچاره خبريال ته هم خپل حق نه ورسول کیږي چې نه ورسول کیږي کله چې یو خبريال په ستونزه کې شي دغه نه هادونه ځخه یو کس هم ورته حاضر نه وي چې تر څو دغه ستونزه طلبای کوي تر څو هغه وسېړي د تر شا یو غره غونډې ودرېږي زه یو څه غواړم واضح کړم که څنګه چې په دې نیم ساعت څلوېښت دقو کې مو ډېر زیات مثبت هغه څه مو یاد کړل چې په رسنیو کې خبریالان په اړوند ول خو زه به یو حقیقت ووایم ګرچې ترخه دی خو په چا دې بد نه لګېږي فریده جانې په افغانستان کې په رسنیو کې بالخصوص ټولې رسنۍ نه یادوم ځینې نه بلکې ډېری متاسفانه خپل خبریال نه حمایت کوي کله چې به یو خبریال که زه یو مثال ورکړم په جمهوریت کې کله چې به یو خبریال پر یو داسې راپور کار وکړو چې هغه به داسې ترخه حقیقت ول که هغه نشر شي نو ډېر لوړ لوړ کسان چې په سیاست کې ول د هغو اړوند به ول سو د رسنۍ سره به د رسنۍ مالک سره به دغه کوم رور کلوي وه کوم خاړي که به وه دغه د رسنۍ مالکینو مسؤولینو لخوا څخه به دغه مهم راپورونه چې کوم حقایق ول باید د ټولنې ټول خلک پرې پوه شي ټول هیواد باید پرې پوه شي چې دا څه خیانتکار و یا څه رقم انسان و څه رقم منافقت کیږي خو لیکن د رسنۍ مالکینو مسؤولینو به نه نشرول نن کې نشر کدی کس حتی د خپل سوشل میډیا څخه هم نشر کړل د رسنۍ مالک ته به زنګ وهل کېدو چې فلانکیز ما په داسې څه خپره کړي دي هغه ستا د رسنۍ خبریال ده نو دا زر لري که رسنۍ به څه کول دا به یې منفع کړو خو یو څه بل هم دي په ولایاتو کې بالخصوص دا شی ډېر ده ډېر داسې خبریالان دي ښه مسلکي ښه تکړه خلک ښه با استعداده خلک خو لیکن لکه دا مخکې چې یو وروره ماډی کنیولې وویل خبریالانو ته باید معاش ورکړل شي د ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه که د ولایاتو حالات چاته چې معلوم وي هغه به ووایي چې بالکل مینا حقیقت وایي په خبریالانو کې که یو فیصد خلک واقعا معاش اخلي هغه همداسې معاش چې یو د کرایه یې وشي چې د کور پوریزي او بیرته دفتر ته راځي او هغه تجربه حاصل کړي د دې لپاره ډېری خبریالان افتخاري کار کوي بالکل معاش نه لري حتی دغه د موټر کرایه نه ورکول کېږي چې ته په میاشت میاشتې ځې او راځې او د ډېریو رسنیو شرط دا د ښه تکړه خبریال دی چې غواړي دغه مسله کې لږ تجربه ترلاسه کړي او مخکې لاړ شي خو دوی به ورته وایي ته یو کال شپږ میاشتې زموږ سره فری کار وکړه تر څو چې موږ وکولای شو وروسته له هغه نه تاته یو 4000-5000 افغانۍ معاش درکړو او کار ډېر شاقه داسې خبریالان هم شته چې د کندوز په سرچو کې د اوسني نظام د لاسه وهلې خوړلې ټکولې خوړلې کوم خبریال هغه خبریال چې بیچاره د دې لپاره چې خپل ملي ته ورسېږي خپل دغه مسلک کې تجربه ترلاسه کړي په مفته باندې کار کوي هماغه وهل شوی ده او بیرته چې دفتر ته راغلی د دفتر له خوا څخه منفک شوی ده خو تا ولې په دې باندې کار کوو تا ولې لاړلې فلانکي ځینې تصویران واخیستل نو خود به وهل ټکول کېږي داسې د ډېرو سره شوي دي د رسنیو له خوا څخه واقعا په ډېری حالاتو کې بې پروایي کېږي د یو خبریال په حیث د خبریال په وړاندې باندې حال دا چې یو رسنۍ باید د خپل کارکوونکو ملاتړ وکړي که حق کې حق باید ورته ورسېږي که ناحق یې باید ورته وویل چې ته په صحیح لاره نه یې روان باید په دغه لاره روان شي نو متاسفانه دا خبرې په افغانستان کې ډېرې زیاتې دي ډېرې زیاتې بې پروایانې د افغان خبریالانو په حق کې کېږي فریده جانب همدا اوس په همدغه حالت کې ډېر داسې خبریالان دي چې باید چې دوی غواړي اروپایي هېوادونو چېرته لاړ شي کیسې اچولی وي دوی چې کله دننه په افغانستان کې لکه اتحادي خبریالان که زه یاد کړم دوی ایمیل ورکوي چې دغه زمونږ هغه دریم هغه ده تاسو کولی شئ له دغه نهاد څخه پوښتنه وکړي زه یو خبریال وم تر څو چې هغوی تایید کړي بیا ورته سفارت اپایمنټ ورکړي یا کیسې د اعتبار وړ شي متاسفانه د دغو نهادونو له خوا څخه حال ده چې ښه پیژنې دغه کس کار کړی ده خو لیکن دوی بیا هم د اوسني حکومت تر ولکې لاندې کار کوي د هغوی په پالیسیانو مخکې ځي دوی دا کسان ردوي چې نه موږ سره کار نه دی کړی
یعنی خپل خبریال دی اغلی اکبر ستاسې خبره ده چې خپل خبریال بل خبریال ته ستونزه جوړوي د رسنیو مالکین چې زیاتره خبریالان دي دوی ستونزه جوړوي چې پرې نږدې یو خبریال آرامه ژوند ولري
بالکل همداسې د فرد جانې بالکل همداسې ده که څنګه چې اوس ما مخکې وویلې د کیسونو په برخه کې که موږ راشو همدغه نهادونه چې ښه یې پېژني فلانکی فلانکی خبریال د کار یې کړی کله چې سفارت ورته ایمیل کوي آیا تا داسې دغه کس پېژني کار یې کړی ده یا یو بل نهاد و د نهاد ته ایمیل کوي چې آیا تاسې دغه کس پېژني چې موږ یې تایید کړو دوی ورته وایي چې نه موږ یې نه پېژنو او بېخي کار یې هم نه ده کړی نو دغه ستونزې له تر دې حده ستونزې زیاتې شوي د خبریالانو په وړاندې بې انصافي کېږي په حق کې
مننه مننه کور ودان اغلی اکبری اغلی مرخیل که تاسی تراشم تاسی را تواس لکه دستون زی چی اغلی اکبری یاد کری دیتا پا کتو یا پا طول کی کب خبریالان چی دی تاسی خبال خبریالای هستی دیتا پا کتو بانده جورنالیزم کی لکه چنگ چی توقع دا دا پیسو مسلک نده دا یوازی دا مینی و علاقی مسلک دا تاسی کمو کسان تا چی پا افغانستان دا ننده که خزینه دی کو که نارینه دی په ځانګړې توګه چې اوس نارینه کولی شي درسونه ووایي مکتبونو ته لاړ شي پوهنتونونو ته لاړ شي او شوق لري چې خبریال شي دې ته متوسعت څه ده آیا ژورنالیزم واقعا داسې برخه ده چې دوی هغه خپلې هیلې او ارمانونه په کې کتلی شي پوره کولی شي
فریده جانې که اوس مهال ته موږ په افغانستان کې وګورو زما په فکر باندې دا به یو ډېره لرې خبره وي چې زمونږه هغه کسان چې ژورنالیزم ته دوی هیله لري او هیله یې دا ده چې زده کړې وکړي او یو ښه ژورنالیست فارغ شي او کار وکړي اگر چې ژورنالیست باید ما لکه مخکې چې یادونه وکړه ژورنالیست باید بېطرفه واوسي د حقایقو پلټونکی واوسي د ټولنې واقعیتونه رابرسېره کړي رابربنډ کړي تر خلکو پورې ورسوي ځکه دا د ژورنالیست یو اصول دی ځانګړنه ده چې ژورنالیست باید دا کار وکړي خو متاسفانه په افغانستان کې چې موږ وګورو که د جمهوریت وخت هم غزیر شو. په جمهوریت کې هم ځینې سانسورونو وجود درلودل، او اوس متاسفانه چې په ټوله کې که زه وایم سل سلنه حتی که زه وایم دا امکان د دې شته دی چې هغلته رسنۍ او ژورنالستان تر سانسور لاندې دي، او متاسفانه چې هغوی هغسې چې ټولنه او خلک ورنه تقاضا لري هغسې کار کولی نه شي، هغسې حقایق وړاندې کولی نه شي. ولې بیا هم کوم کسان چې ژورنالیزم په برخه کې دوی غواړي زده کړي وکړي کار وکړي، نو زما هیله ورته دا ده، زما توصیه ورته دا ده چې تاسو که هر څنګه شرایط راشي تاسو نه باید چوپ پاتې شئ، ځکه زمونږ مسلک زمونږ کار یو سپیڅلی دی، نه یوازې دا زمونږ مسلک دی، دا یو مسؤلیت دی په موږ باندې د ټولنې، دا یو مسؤلیت دی، دا یو رسالت دی. که زه ووایم چې موږ تاسو باید په ډېر صادقانه شکل باندې مخته یوسو، اگر چې په موږ تاسو باندې ډېرې ستونزې راځي، ډېر ګواښونو سره مخ کېږو، ولې موږ تاسو باید تسلیم نه شو، موږ تاسو باید مقابله وکړو. موږ د همدې لپاره راولاړېږو په ټولنه کې، موږ غږ اوچتوو تر څو هغه کسان چې هغوی نشي کولی خپل غږ اوچت کړي، موږ د هغوی لپاره رسته غږ وسیږو. نو زما مشوره یا زما توصیه دوی ته دا ده چې تاسو کوشش وکړئ ستونزو سره مقابله وکړئ تر څو چې رسته غږ وسیږي او حقیقتونه بیان کړئ.
مننه کور ودان زیرمال صاحب، تاسو ته مرزم که تاسو مر تم دغه پوښتنه ځواب کړئ چې په دې شرایطو کې کوم کسان چې غواړي ژورنالیزم کې درس وایي هغه ته مو خبرې څه دي، حل لار ورته څه وړاندې کوئ، څه لارښوونه ورته کوئ؟
او ډیره مننه. زه غواړم دې پوښتنې ته نن د یو ملګري چې ما لوستل لیکل ولوستل د کوټ په ډول تاسو ته ځواب درکم، زه ډیر خفه شوم او غواړم چې په مخه باندې خپل پیغام ورسوم. یو بل تنې پوښتنه کوله په یو مرکه کې چې تا په ژوند کې کوم داسې څه کړي چې د هغې په کولو باندې پښیمانه یا باید نه ودی کړي. دا یو سوړ اسویلی وویست او ویې ویل چې کاشکې مې هغه 12 کاله او بیا هغه 4 کاله چې ما د مکتب او فاکولتې په ویلو ځای کړي دا کار مې نه و کړی، زه د دې په ځای کاشکې یو مدرسې ته تللی وم. زه غواړم دوی ته ور په یاد کړم چې مدرسه، مکتب او پوهنتون دا زمونږ ټول د زده کړو د مذهبي اړخ، د کلتوري اړخ او د ژوند مهم بنسټونه دي، او دې ټولو ته ورتلل زمونږ مسؤلیت او په موږ باندې فرض دي چې باید دا کار وکړو. د مدرسې، د پوهنتون او د مکتب ترمنځ واټن پیدا کوونکي هغه څوک دي چې د هرې جغرافیې او په هره جغرافیه کې د اوسیدونکو دښمنان دي. زه غواړم دوی ته دا ووایم چې 40 کاله چې تاسو کله په ژورنالیزم کې او یا په نورو برخو کې وظیفې درلودې او اوس بې وظیفې، د دې معنا نه ده چې تاسو ته خپل زده کړو په درد نه دي خوړلي. زده کړې یوازې د پیسو لپاره مه کوئ، زده کړې په ټولنه کې د انساني ژوند د بهبود لپاره وکړئ. خیر دی که نن وظیفه نشته، دا وظیفه به بیا پیدا کیږي، مګر په خپل زده کړو تل افتخار وکړئ، تل د مکتب دروازه وټکوئ، د پوهنتون دروازه وټکوئ، ورشي د زده کړې د مرکزونو دروازه وټکوئ، ولیکئ، ولولئ، ووایئ. دا زمونږ او ستاسو مسؤلیت دی. زه که اوس په ژورنالیزم کې وظیفه نه لرم خو بیا هم بوخت یم او شکر دی یو کار لرم، مګر هیڅ کله په ژورنالیزم پښیمانه نه یم، او هغه نسل چې وروسته راغټیږي تل به زما دوی ته مشوره دایي که یو ښه ژورنالیست له ځانه جوړولی شئ، تل ورشئ دا ولولئ. زما هم دغه سپارښتنه د خپل وطن بچیو لپاره هم ده، څه چې د خپل بچی لپاره خو غواړم نور ته هم داسې ووایم. غواړم د مینه جانې د خبرو په تړاو لنډه تفسیره وکم، بېخي لنډه پوهېږم وخت لږ دی. هغه دا چې زه د دې خبره کاملا تاییدوم، له بده مرغه په افغان وطن کې پخوا هم او اوس له هېواده بهر هم داسې بنسټونه شته چې هغوی د ژورنالیستانو د حقونو دپاره غواړي کار وکړي. له نیش نه ښه دي او زه هیله لرم چې دوی به لاستر او پراخه شي، مګر له بده مرغه د دوی په پروژو ډېرې ملاحظې شته. څنګه چې په کار ده دوی پروژې د ژورنالیستانو د ژوند د بهبود او د مسلک د خوالي دپاره نه تطبیق کوي. زنه فکر کوي پروژو یوازې د دوی د ګټه او د بل منزله لپاره دي. زه غواړم دوی ته ووایم چې دا مکوي، ژورنالیستان تر هر چا ډیر په تاسو پوهیږي، تاسو د دسي او کشر استازیتوب کوي چې هغه نه چی نه پټیږي، قلم د پټولو هڅه مکوي. او زه غواړم د ثبوت په توګه یو څه ووایم. پنیرار کې یو ژورنالیست مریض او اوس هم مریض دی، د مرګ په بستر پروت دی. ما د یو بنسټ مشر ته وویل چې لږ تر لږه اړیکه ورسره ونیسئ او که کېدلی شي له اروپا نه راځئ یو څه کومک ورسره وکړو. باور که شپږ میاشتې پوره کیږي او لږ تر لږه یو 500 کومک مو سره نه دی کړی، مګر او موږ چې شخصي څه کول هغه به کوو، مګر دا د بنسټونو حال دی.
د دې نه می هدف دا و چې کدل تم دی نو هم دغه سی دی مگر هیله لرو چې دا سره خشي مشکلات بوئی مگر مبارزه وکاو.
ډیر مننه کور ودان له تاسو درې وړو قدر منو په پاکستان کې مشته افغاني خبري اعلاني مینا اکبر یو دیوا مرخیل او په جرمني کې مشته افغان خبريال رحمت الله زیرمن له چراغلی په پروګرام کې مو را سره ګډون وکړو. د خبريال دورځي په مناسبت مو د خبريالانو په ستوندو سره خبري وکړي او ریدونکو له تاسو مننه تر بل پروګرام خېچاري خوخت.